السلام علیکم او ستر مشه دا مشال ریډیو د ملیحا میرزاده ام او پدې خبرونه کې مو هر کله کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې لخمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلې؟ او تاسو له خبرو نه معلومه کیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشت کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر 15 منټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په 12 ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر 10 کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر 10 کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلای چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم، کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپل بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر 10 کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه ده شامل شوی. موږ په دې 2.5 میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه چاپ کړل. په دې سیمه کې ما په هوای وکړو، د سیمه د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوي ځکه عکسونه خو عموما اگر خونو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرینټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرینټ هم سره وي، پرینټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرینټ کوو تر څو مشوم ته کس په پیغام امغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین تشویق شي او ماشوم تشویق شي سهار ته خوندې ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام دی، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالۍ کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک در سره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن درې کال وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوی دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستي دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري کدي انجوګان نه کدي مؤسسات نه کدي حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خوې د خلکو ملاتړ مادي او معنوي ملاتړ لري ته ځان سره.
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالی ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا دی پرنټ لپاره کاغذ تارتیا لرو، رنگ تارتیا لرو. کومګه د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزې حساب ورته وکم ټول زر افغاني مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولن لپاره خدمت کوي.
پراتری ام دې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي په نور کومه برخه کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالۍ کې په خوانځي کې بعضی کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومان ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنا کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کال کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنیل مری نصب کړی دي او حال په هر کوچنیل مری کې تر 500 ټوکا کتابونه هم ځای پر ځای کړی دي ترڅو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي، د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیرا انتظار خونه کې موږ کوچنیل مری نصب کړی دي ترڅو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به جوړ کړی وي دا یو مسله، او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست پیوازې په خوست کې لسلو څخه اوخت دي چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونه، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وي یا یو میاشت وي ورسته به نه وي، موږ درې میاشت ورسته یا پنځه میاشت ورسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلی دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کوي.
ځلان سه بیا بل څه موږ لیدلی دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره. که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مه انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. څرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې څرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. په یو بل اسلام زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه او پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی و ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل، رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کوي او دوی ساتنه کوي. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ونه ولیدل چې دوی د څرک یو تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی. د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي، خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. ادې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګیزه ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب تېرېږي. ادې په خاطر هم څه کار کړی
دې برخه کې؟ زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان پور وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت دی، په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمپونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چته بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چتا بلډینګ په ځای وکارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې، که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي، یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي، دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه واځي په داخله د افغانستان کې نه کی بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غواګیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبرې خپرونې ته راګرځو.
تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم تک تک د اور تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب، خوستی ځوانان یا خودی خو ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي. او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعض کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلی دی، خارج دی یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت وایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه. او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري، چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بېلابېلو اداراتو کې شته، هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوي نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي، په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق نه کېږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي، بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم اوته او بې تعلیمو ځوانانو په منځ کې ډېر فرق نه شي کېدی، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الخیل صاحب، زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نه شم کولای، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په راتلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته وایم، خو ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرسته وکړي؟
الو خیل صاحب، جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی، لوړ زده کړې لري، بیکار دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر مهڅول هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دی، نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی.
په اوس وخت کې وبله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره به ارتباط پات شي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بس یا شي او د مایوسۍ احساس ونی کی، د نهیلۍ احساس ونی کی، هغه سره په اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي، داسې فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خوستي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلی یو، په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هیوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضی مشرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک ورکی ترسو دی امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوه ام تجارتان ټول برخه کې مو کار کړی دی.
وعده سمون په دا ورستوي ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سړک او پغه ځای کې کار کولو، همدال عذاب زيني خصوصي مکتبونو تم زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي، داسې په مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله، موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بي وزله مشمان چې د خوانځي عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي، موږ ملګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کمو برخو کې نور تجارت هم لسنوای کړی دی، موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقه ته ځو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دی، د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسولې دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی، دوی باید خوانځي ته لاړ شي. هغه به وزن مشمان چې دوی بي وزله دي امکانات نه لري دوی خې احساس لري چې زده کړې وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي مخه ډب کړی دا مخې نیولې دا چې دوی خوانځي ته لاړ نشي یا مثلا په خصوصي خو سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي ولله الحمدلله ملګرو په ډېر بي وزله مشومان خصوصي مکاتب کې داخل کړی دي او همدا قسمته په خصوص کې ډېر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کا د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنه دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کنات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزله مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړه وکلا غزمنه دا کړه وکي تکویي دا کړه وکي نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدلې دي بیا رغونی ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزاره کار شکل نه بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړي ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خالق ته د وکړل چې ان شاء الله د رژې ورسته به د لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحیح بارخه تا نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوش تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول تبا کیمپونه جوړوي جوړ کړیم دي په دې برخه کې ټولو برخه فعال دي
واده سر کې د ځوانانو د ژوند بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وند د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول مهرباني وکي
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کړه سنه سره غږی ګویا مثلا ایوې منتکیتا لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسول دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکي دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویہ شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دي چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز مې دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پروتکولو کې کا په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې ټولنیزه برخه کې اقتصادي برخه کې او داسې نور زیاتو برخه کې دوی باید یو ځای کار وکړي راولار شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقي د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پروتو ستونز او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکو خاغلی قدیر الله مرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفک شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شتهونه دي محصل
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي، کوخه خو کې هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خزده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نویت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پانتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینا چې هغه پخوا څلور کال پنځه کال شپږ کال پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفې ده، مسیر نه ده معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغه ته داسې لیمیټیشن وکی کیږي، داسې یو حالت وکی کیږي چې هغه بیکاره کیږي. نو دغه د بیکاری شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان په تشویش کې کړی دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دی وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دې تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده او که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم زه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په اباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخ مخته وړي، نه پوهنتون نه چې خلی نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضری و غیر حاضری پوهنتونی ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید پکېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي پایله یې منفي ده یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هلس محترم، دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضی استازون په رویه کې سخت وي او بعضی صمیمانه وي آرام وي، نو موږ خپل انجینري استازان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړی وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اوږدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولتا کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هلسه محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضې نورو برخو پوره دی لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولتي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته ته نرولو هغه موږ خدب چې شیدا یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته رو کی کنه.
مننه قدیرالله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغه خلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، قرار دې شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن زمینا قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن،
د یاد پټال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی تمې یه سندارا تل پسورو تال کی تمې یه سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تن وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده
ډیره مننه خلیل صاحب محترم مونږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعره کېږي بنډارونه کېږي وخت نه وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي هم کلتوري میلې کېږي هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعره کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده یوه علاقه ده یوه مینه ده د خلکو که مونږ ووایو چې یو شعر ده یو شعر دی نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده خو په زمر کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي یوازې وي وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي یا څوک بولي نه نو یا خوند نه ورکوي نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل دا برخه بخې په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني په یوه اخبار کې ونه ویني د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني نو د دوی علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کمیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ
دلته خلیل صاحب مونږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبره وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي په ملي هویت باندې وغږېږي په ملي وحدت باندې وغږېږي د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي مثلا په نوروز باندې په سپرلي باندې وغږېږي خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي او د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي کیدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي دلته د دې اجازه د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې د دې لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ وي چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق دنده خړوبه کړي یوه خامه کلا ولیکي مثلا په یوه کلتوري میلا باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملې لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه دی شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې په خو اوس نشته څه فکر کوي؟ شاعران کم شوي دي، علاقه مندي کم شوي ده، او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل خیر سے مخکب په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګون شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خیر صاحب دغه مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی په خپل شعر ته لیواله و چې زما شعر که نوی شاعر وي نو حتماً دین خوشحالۍ کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نوم نشر شي د تلویزیون یا رادیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ و. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقه مندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه دوی په سیاست کې مشغول شول دوی په کار کې مشغول شول د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعضې متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کړي د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی بلکې د اطلاعاتو کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یوه اړتیا ده په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حد مماد باندې یوه ښه لیکنه یوه ښه مجله په هغه ځای کې یوه ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي په دغه ځای کې یوه ښه مشاعره یوه ښه میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي ریسرچ وشي یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي بدخشان کې وکړي په لغمان کې وکړي پنجشیر کې وکړي په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې ما ویل چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تګ غواړي یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي په یوه باغ باندې غږېږي د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعې کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي بلکې دوی په د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه خپل مقالې خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې یوه مینه هوا د ادب سره مینه ورسره په څنګ کې هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصتا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دوی تحقیق کوي په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزله شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي د وطن لپاره په درد وکړي دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
دی ز خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار ما خلاز ما گرانی دل رو با ہو پا ہجران کے دی پاور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري